په قاهره کې د موټر بم په چاودنې کې د مصر لوی څارنوال وژل سوی دی. چاودنه پرون د قاهرې په شرقي سیمه کې هغه مهال وسوه چې لوی څارنوال هشام برکات په خپل موټر کې د کور نه دفتر ته روان و. هشام برکات د هغه وخت نه چې پوځ د اخوان المسلمین د ګوند حکومت راوپرځاوه د مصر تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې وژل کیږي. برکات د اخوان المسلمین د ګوند او نورو اسلام پالو ډلو د غړو خلاف د قضیو د څیړلو مشري کوله. په هغو کسانو کې چې برکات قضیې څیړلې د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي هم شامل دی چې په 2013 کال کې د مصر د پوځ لخوا راوپرځول سو. د مصري چارواکو له قوله په پروني برید کې 9 کسان ټپیان سوي هم دي. یوه ډله چې ځان ته د الجیزه د خلکو د مقاومت ډله وایي او دومره پیژندل سوې نه ده پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې برید دوی کړی دی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په یو بیان کې برید ناروا بللی دی او ویلي دی چې مصر په قضایي برخې کې د ایمانداري یو ماډل له لاسه ورکړی دی. السیسی ویلي دی چې حکومت په د برکات د وژل کېدو په خاطر نننی جشن چې د مرسي د راپرځولو د دوهمې کلیزې په خاطر جوړېدی لغوه کړي. د یونان سره اعظم الکسیس سیپراس وایي چې د یکشنبې د ورځې د ریفرنډم نتیجه چې هر څه وي دی به یې ومني. په پام کې ده چې د یکشنبې په ورځ په یونان کې ریفرنډم وسي چې دا معلومه سي چې آیا د دغه هیواد خلک غواړي چې د نوو پورونو په بدل کې د پور ورکوونکو لخوا د سختو مالي اقداماتو وړاندیز ومني او که نه. سر اعظم سیپراس په خپله د دغسې اقداماتو مخالفت کوي. هغه چې د دوشنبې په شپه یې د یونان په ملي تلویزیون کې خبرې کولې وویل چې حکومت به یې نور سخت اقدامات عملي نه کړي. یونان ویلي دی چې د پیسو نړیوال بجې صندوق ته د سهشنبې په ورځ د 1.8 میلیارد ډالرو پور نسي ورکولی. د سهشنبې ورځ د یونان لپاره مهلت ټاکل سوی و چې خپل پورونه ورکړي. د یونان د مالي بحران په خاطر پرون د دوشنبې په ورځ په نړیوال مارکیټونو کې نرخونه رالویدلي وو. د آسیا په وچه کې په جرمني او فرانسې کې د اسهامو بیې 3% رالویدلې وې. د نیویارک د اسهامو په مارکیټ کې بیې 2% راکښته سوي وې. د اروپایي اتحادیې اجرایي رئیس او د برتانیې سر اعظم خبرداری ورکړی دی چې که یونان د نه رای ورکړي نو معنا به دا وي چې یونان غواړي چې د اروپایي اتحادیې نه ووځي. د نیویارک ټایمز او نور امریکایي رسنیو د رپورټونو په اساس د امریکا د پورتوریکو خود مختار ایالت نسي کولی چې خپل 2.5 میلیارد ډالره پور ورکړي. د دغه ایالت والي الیهاندرو ګارسیا پدیا په یو پیغام کې ویلي دی چې پورتوریکو باید چې د خپل خراب مالی وضعیت په اړه سختې پریکړې وکړي. د پورتوریکو د ایالت والي دا خبره وروسته له دې نه کړې ده چې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق پخوانیو لوړ رتبه چارواکو د ایالت د مالی وضعیت په اړه تفصیلي څېړنې کړې دي او د ایالت نه یې غوښتنه کړې دي چې د اقتصادي ودې لپاره دې اصلاحات راولي. په څېړنې کې دا هم ویل سوي دي چې په ایالت کې دې مالیې لوړې سي او تقاعدي دې راکمه سي. په امریکا کې د نړیوال تجارت په اړه دوی قانوني لایحې ولسمشر لاسلیک کړې او دغه لایحې په قانون واوښتې. په دغو لایحو کې یوه یې هغه لایحه ده چې د تجارت د نړیوال مفقو په تړاو په مذاکراتو کې ولسمشر ته ډیر واک ورکوي. بله هغه لایحه ده چې په اساس یې د کارکوونکو سره چې د تجارت د نوو مفقو په نتیجه کې کیدای سي خپلې دندې له لاسه ورکړي مرستې کیږي. د لایحو د لاسلیک کولو د مراسم په جریان کې چې پرون په سپین ماڼۍ کې جوړه سوې وه اوباما په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ترمنځ همکاري وستایله. د لایحې په اړه د ولسمشر اوباما او د کانګرس د دیموکراتو غړو ترمنځ اختلافات پیدا سوي وو او د ولسمشر او جمهور غوښتونکو ترمنځ بیا توافق نظر موجود وو چې دغه د امریکا په اوسني سیاست کې بې ساري خبره ده. په اندونیزیا کې چارواکي وایي چې 70 کیلوګرامه د میتام فیتامین په نامه مخدره مواد ضبط کړي دي. چارواکي زیاتوي چې اندونیزیا اوس یوازې د مخدره موادو د ترانزیت لاره نه ده بلکې مارکیټ هم دی. د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د پولیسو عمومي مفتش ټیټو کارنافیان وویل چې د پیښې په تړاو یې 3 نایجیریایي اتباع چې دوی د قاچاقبرانو د یوې ډلې مشران وو نیولي دي. پولیسو ویلي دي چې مخدره مواد د چین نه انډونیزیا ته قاچاقېدل. د پولیسو عمومي مفتش وویل چې که چیرې په نیول سوو کسانو باندې لګول سوي تورونه ثابت سي نو د 5 کلونو د بند نه نیولې بیا تر اعدامه پورې سزا ورته اورېدل کیدای سي. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د اپیونو مارکیټونه سته وسلوالې ډلې د داعش په شمول فعالیت کوي. د مخدره موادو په ضد د مبارزې د وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد امریکا غږ ته ویلي دي چې د کونړ، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې او د بدخشان د ولایت په ځینو ولسوالیو کې چې د تاجکستان سره پر سرحد پرتې دي د مخدره مواد مارکیټونه او مرکزونه سره چې د دې سبب سوی دی چې په دغو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین پراخه فعالیت وکړي. د افغانستان د اپینو څخه هر کال تر 100 میلیارد ډالر پورې عاید ترلاسه کیږي چې د سازمان یافته جرمونو شبکې ورنه ګټه اخلي.